السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. دا نیم ساعت وروستۍ پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسې ته وړاندې کوم. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایه ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې د نهایي کېدو هرکلی کوي. د هند صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې پر یوې کشمیر کې پر یوې پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د مجازاتولو ژمنه وکړه چې د کرکه پارونکې او بزدلانه بللې. روسیا وایي د سوریې پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بمباري د جنایي تېروتنې او پر اسلامي دولت ډلې د سترګو پټولو په حدودو کې وه. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقتنامې د نهایي کېدو هرکلی کوي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اجرایه ریاست د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې له هوکړې سره هیڅ ډول مخالفت نه لري.
این مشوره ها نهایی شده و ما از پذیرفتن حزب اسلامی در پروسه صلح استقبال میکنیم.
اجرای ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د ملاتړ خبره د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کوي چې وایي اجرای رئیس له دغې موافقتنامې سره مخالف دی. د سولې د عالي شورا یو مرستیال تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه موافقه به په دو ورځو کې لاسلیک شي. دا څوهم ځل دی چې د سولې عالي شورا یې د لاسلیک خبره کوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو ټینګار کوو چې باید ژر تر ژره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا پر حکومت غږ وکړ چې هغه کسان او ډلې چې د سولې مخالفت کوي باید افشا کړي.
باید حکومت واضح کړي دا مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل یې سړي د مخالفتونو.
ښاغلی مسلم یار دغه راز وویل سوله د ټولو ولس غوښتنه ده او هیڅوک حق نه لري چې د ولس د دغې غوښتنې په وړاندې ودرېږي. له دې مخې ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې له دلیل پرته د سولې په برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او که څوک مخالفت کوي دی به دا موضوع له ولس سره شریکه کړي. ټاکل شوی نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ شي. دغه راز د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد هم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به هم د ملګرو ملتونو په عمومي کرنې غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډو کې د اکثرو هیوادونو ولسمشران ګډون کوي خو په سږنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو درې اویاومه عمومي غونډه ده او روانه اونۍ په نیویارک کې پیلېږي د ولسمشر دوهم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر یوې پوځي اډې د هغې حملې د عاملانو د مجازاتولو ژمنه وکړه چې د کرکه پارونکې او بزدلانه بللې ده. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو نن سهار وختي په اوري ښارګوټي کې د پوځ پر یوه کمپ حمله کړې او لږ تر لږه اوولس سرتیري وژلي دي. په نښتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. چارواکو وویل یو نامعلوم شمېر وسلوال د یکشنبې د ورځې سهار وختي هغې کرښې ته نږدې چې هند او پاکستان سره جلا کوي د اوري په ښارګوټي کې په پټه کمپ ننوتل. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هند پوځي چارواکو وویل چې څلور وژل شوي وسلوال بهرني تروریستان وو او لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغوی په پاکستان کې ډیره د جیش محمدي ډلې غړي وو. دا هغه ډله ده چې له څه باندې پنځلسو کالو راهیسې په کشمیر کې فعاله ده. پاکستان دغه تورونه چې په دغه حمله کې ښکېل بلل شوی رد کړي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي هند پرته له دې چې په دې اړه څېړنه وکړي سمدستي د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیسي. روسیا وایي د سوریې پر پوځي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو بمباري د جنایي تېروتنې او پر اسلامي دولت ډلې د سترګو پټولو په حدودو کې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه پیښه د داعش، جبهه الفتح الشام او نورو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې له موسکو سره په نه همکاري کې د واشنګټن لچ په ډاګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له واشنګټن نه وغوښتل چې دغه پیښه په رښتینې توګه وڅېړي او زیاتوي دا پیښه د هغه اوربند عملي کول له ګواښ سره مخامخ کوي چې امریکا او روسیې په ګډه رامنځته کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د جټ الوتکو په بمباري کې د سوریې د حکومت 28 سرتیري وژل شوي دي. د امریکا پوځ دا منلی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیاتو کې ښایي په غیر قصدي توګه د سوریې پر ځواکونو بمباري شوي وي. د دغې پیښې پر سر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحدو ایالتونو او روسیې په خپلو کې سختې ناندرۍ تبادله کړې. د روسیې د 450 کسیز پارلمان یا سټیټ دوما لپاره انتخابات په لری ختیځ کې پیل شوی. داسې ښکاري چې په دغو انتخاباتو کې به هغه ګوندونه بیا هم په ولسي جرګه کې خپل نفوذ وساتي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي. تمه ده چې واکمن متحد روسیې ګوند او درې ائتلافي ګوندونه به په دوما کې خپل مخکښ دریز وساتي. د میشولینا په نوم د موسکو یوې اوسیدونکې د رایې ورکولو په یو مرکز کې ازادي راډیو ته وویل دغه انتخابات عادلانه نه دي. دا مسله سل په سلو کې روښانه ده. دوی متحده روسیه به په هر صورت دغه انتخابات وګټي. دغه انتخابات په کریمیا کې چې روسیه په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړي هم ترسره کیږي. دا له هغې راهیسې چې موسکو په 2014 کال کې د اوکراین دغه ټاپو وزمه له روسیې سره ملحق کړه په سیمه کې لومړی ځلي انتخابات دي. ایاو ایرانی بایسکل زغلونکی د ریو دی جنیرو د پاراولمپیک د بایسکل زغلولو په یو مسابقه کې په یو پیښه کې د سختو ټپونو له امله مړ شو. د پاراولمپیک تنظیمونکي کمیټې د ایرانی اتسلوه کلن سرفراز بهمن ګلبار نژاد یاد کړی او ویلي دی چې هغه پر لار له ټکر وروسته له یوې غونډۍ لاندې ولوید او غاړه ژوبله شوه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورو چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه غواړي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي.
د مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقع دیگر هم که اضافه میکنیم میشه در حدود 71 واقع دی.
که تر پایه را سره ملتیا وکړی. دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبری ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې مخالف کسان خلکو ته افشا کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خبرو دواړه لوري باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره اشاره کړي. په ورته وخت کې یو شمیر سناتوران وایي کچېرې دغه بهیر په بریالیتوب سره ترسره نسی نو نورې ډلې به هم حکومت سره د خبرو لپاره زړه ښه نه کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د خبرو نه د ملاتړ تر څنګ له حکومت غواړي چې له دغه بهیر سره مخالف کسان خلکو ته ور وپیژني. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مختمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وویل چې د خبرو دواړه لوري هم باید په دې برخه کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
باید حکومت واضح کړي د مخالفتونه چې مخالفتونه څوک کوي او دلایل سری د مخالفتونو. او کنی مخالفت نو دا پروسه ده دوړ لوري پکارتي او چرته نهایي شو امضا بشي من ورتستر پلاریو کوشش تا چې څومره چې زرو شي خاله
تیر ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې له خبرو ملاتړ څرګند او ټینګار وکړ چې دغه بهیر ژر تر ژره عملی شي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي ول چې د تفاهم لیک سند وروسته شوی دی، خو د حکومت د یو اړخ د مخالفت له وجې لاسلیک ځنډول شوی دی. که څه هم ولسمشر ماڼۍ د مشرانو جرګې د رئیس د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر هیڅ ډول ځنډ نه مني. ولسمشر غنی وویل که خنډ رامنځته شي نو د ده مسؤلیت دی چې جریان له خلکو سره شریک کړي او له هغوی وغواړي چې د سولې لپاره یوه لیکه شي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران هم حکومت سره د حزب اسلامي د سولې له خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ټینګار کوي که دا بهیر بریالی نه شي له نورو ډلو سره به هم خبرې ستونزمنې وي. سناتور محمد حسن هوتک په همدې اړه
بیا دغه حکومت و طالبانو ته یا نورو ډلو ته بیا څنګه وایي ستاسو راسن سره سلوک کوي؟ هغه ورته وایي ستاسو حزب اسلامي نشي تحمل کولای، ما به څنګه تحمل کړم؟
دا په داسې حال کې چې افغانستان د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي سره وروستی شوی تفاهم لیک به تر راتلونکو دوه ورځو پورې لاسلیک شي. که څه هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه د خلکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي، خو یو شمېر سناتوران وایي چې د یاد تفاهم لیک لاسلیک د دغه هیواد د راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او د نورو مخالفو ډلو د هڅونې لامل هم کیدای شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داعش یو ګډ ګواښ کړی وایي چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د جمهور ریاست ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډله سخته ځپلې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون د روسیې لپاره ګواښ ګڼلی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهور ریاست وایان هارون چخنسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د عیش یو ګډ غواخ دی او دغه ډلې د لمنځوړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. خغله چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمېر سیمو ششته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وخت په تیریدو سره داعش کولای شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلي اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې سوې دي. د دغه وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم نن په کابل کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نمانځغونډې په مراسمو کې وویل چې اکثره هغه کسان ځانوژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي. ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي په وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه سباون کاکړ راپور راکوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځانوژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل، سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځانوژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تصممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځانوژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ د عرف او عناناتو له کبله د ځانوژنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامې روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري، په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولي او نه غواړي چې د ځان وژنې او د دغو مسایلو په اړه خلک کیسې وکړي. زیاتره وخت دغه سې پیښو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامې روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوځېدلو په نوم دي، او هغو ارقامو ته په لیدو سره سږ کال ارقام هم لوړ شوي دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شغل نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر مېرمنې د بېلابېلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د عامې روغتیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځانوژنې ته غاړې ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې مېرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې یې د ځانوژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره یې د ځانوژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځانوژنې کوښښ وکړ، د موږکانو دوا مې وخوړله او ځان مې وزړو خو مړه نه شوم. او کله چې پوه شوم زه کولی شم ژوند وکړم، اوس کولی شم چې په ښه ډول له ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبره شوي ارقام کې ویل شوي چې هر کال 1 میلیون کسان ځانوژنه کوي چې د زیاترو عمرونه له 15 څخه تر 9 کلونو او یا هم له 10 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم یو بل روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو د ناروغۍ موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې سوې دي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې یاد ناروغۍ په جدي توګه کنټرول سوې ده او ناروغان یې تر درملنې لاندې دي. د کرنې وزارت بیا وایي تدابیر یې نیولي چې څاروي لرونکي سیمې او خلکو سروې کړي او خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغۍ اخته 15 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه 21 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي که په دې ناروغۍ اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي، ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلی نعیم د یک شنبې په ورځ د کانګو ناروغۍ د وروستي راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ارقام جدیدش د گزارشات را که ما داریم
د نوو شمیرو پاړه چې راپورونه لرو، دوه پیښې په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې ثبت شوې دي. په خوا تر دې شپږ شپېته پیښې وې چې له دغو 15 پیښو سره یو بیا کیږي. دغه 15 ناروغان کابل ته انتقال شول خو ونه راغېدل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو د ناروغۍ مثبتې پیښې په دې وروستیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ازادي راډیو ته وویل د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ هم دا اوس سرویس لرو. دوه ناروغان هم دا اوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. لکه نری رنج چې تداوي کېږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کېږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل تدابیر یې نیولي چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکۍ په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر اړین بولي. وایي چې په کار ده په دې اړه په کلو او بانډو په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نامنویو عمده علت په دغه ولایت کې د غټو پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د موانع او ایجادول دي. دوی وایي چې د سیمې استخبارات نه غواړي چې په فراه ولایت کې سترې پروژې لکه د بخش آباد بند پلیسي نو ځکه نامنوی زیاتې کړي دي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستیو نامنوی لامل ځینې لوی پروژې او په خاص ډول د فراه ولایت د بخش آباد د بند پروژه ده. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي چې د سیمې استخبارات په دغه نامنوی کې لاس لري او نه غواړي چې فراه ولایت خپل ځان بسنې ته ورسیږي. د فراه د والي په خبره د ټاپي چابهار بندر او بخش آباد د بند راول هغه سترې پروژې دي چې په دې وروستیو کې د سیمې د استخباراتو پام ځان ته اړولی دی. د فراه والي دغه خبرې په یوې لویې غونډه کې وکړې خو هغه د کوم مشخص هیواد نوم نخست. د فراه والي له ټولو فرای اوسیدونکو څخه غوښتل چې د بخش آباد بند پر غولو کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دا جنگ اساسي دلیل کې چې عملیات زیات میشه دلیل شوازی است. سه چهار پروژه است. بخصوص از وقتی که بند بخش آباد آغاز شده، از وقتی که تاپی، از وقتی که چابهار و چابهار و فراه بسیار پیوند عمیق داره. کلا پروژه است و اما عملی نیست. از او خاطر این ماموریت کلان است که ما به مردم خود افکار انتقال بدیم. دی فراه دی نامنیو دی ورستویو نامنیو عمده دلیل بند بخش آباد ده.
لبلی خو په فراه ولایت کې مدني فعالان هم تر وی اندازې د گاونډي هوادون د مداخلي خبره د بخش آباد د بند په کار کې تاییدوي. عبدالرحمن ژوندۍ په فراه ولایت کې وتن مدني فعال وایي چې گاونډي هوادونه په خاص ډول ایران تل نه دی غوړ چې بخش آباد بند ورغول شي. د ژوندۍ په خبره کې څه هم نامنی د سترو پروژو سره څه ناڅه تړاو لري خو بیا هم باید ولایتي چارواکي د امنیت تامین لپاره ستر ګامونه واخلي. دغه خبره د بخش آباد د بند پروژې د رغونې څخه د فراه ټول ولس ملاتړ کوي.
د څلور لسیز رئیس په افغانستان کې مداخله روان دي. د لیر او نږدې مملکو گاونډي مملکتونو او نور مملک به لاسوهنه لري. په مجموع کې هغه څه چې افغانستان ودی ته ګټه رسېږي دوی خپل مداخله کوي. روان حالت چې موږ ګورو تاوتریخوالی دی جګړې دي. نو بیا ویل چې په نور ولایتو کې خو بندونه نسته. په نور ولایتو کې خو داسې پروژې نسته. ولې هلته دا تاوتریخوالی روان دی؟ مهمه دا ده چې محلي چارواکي په خپل کارونو کې صادق اوسي او د کار په شروع کولو کې ټول فراهي ولس ورسره همکار دی. دا داسې پروژه ده چې نه یوازې د فراه دپاره بلکې د ټول افغانستان دپاره ګټوره ده.
که څه هم په دې وروستیو کې ځینو سترو پروژو لکه ټاپي د چابهار بندر او د بخش آباد بند د فراه ولایت د اوسېدونکو هیلې غوړولې وي خو د وروستیو نامنو یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او وایي که امنیت تامین نه شي نو دغه پروژې کیدای شي وځنډېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د دغې ولسوالۍ خلک هم د امنیت راوستو په برخه کې له دولت او امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه مرسته کوي. نور حال له کندوز د اجمل ارین په راپور کې.
د کندز په قلعزال ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د قلعزال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو باندې بوخت دي. د قلعزال ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قلعزال خلک د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت سره اوږه په اوږه همکاري کوي. ښاغلی سعیدی زیاتوي
مردم قلعزال به طور کل تعداد به طور کل مردم با دولت همکار
است. د قلعزال ولسوالۍ خلک له امنیتي ځواکونو سره ښه همکاري لري او د اختیپې په سیمه کې درې درش کلي د دولتي ځواکونو د حاکمیت لاندې دي او دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. موږ په اختیپې کې د امنیت په برخه کې ستونزه نه لرو، خو د قلعزال په سیمه کې یوه اندازه ستونزې شته.
همو یک سلسله مشکلات در سایه قلعزال در غرب ولسوالۍ دار.
په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان برید جنرال ادم خان متین بیوی چې دوی په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د نوموړي ولسوالۍ په ستراتیژیکو سیمو کې لویې امنیتي قرارګاوې هم جوړې کړې دي. ښاغلی متین زیاتوي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. موږ د امنیت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي دي او دلته ډېرې لویې قرارګاوې موږ جوړې کړي او ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې لا هم زموږ عملیات دوام لري. بلخوا د قلعزال ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له حکومت او دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي روزی بای په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دښمن خو تنه یا قلعزال مخالف نشته، ته سر تاثیر افغانستان مخالف هستن، پول خراب میکنه. یک
طالبان یوازې د قلعزال ولسوالۍ دښمنان نه دي، بلکې د ټول افغانستان دښمنان دي، ځکه طالبان پلونه خرابوي، ښوونځي ویجاړوي، خلک زوروي او ځوانان وژني او دوی د خارجي او داخلي دښمنانو په اشاره ورانکاره کارونه کوي. د یادونې ده چې د قلعزال ولسوالۍ مرکز د اقتیپې سیمه څه باندې یوه میاشت د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، خو یوولس ورځې وړاندې د افغان ګډو ځواکونو د یو لړ تصفیې عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو د دې ولسوالۍ د قلعزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغان حکومت لا هم هغې پریکړې ته ژمن دی که پاکستان افغان سوداګرو ته ترانزیټي ستونزې جوړوي دوی به ورته اقدام وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له مسافر قوقندي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ولسمشر غني د هغې اعلان په برخه کې عملي اقدامات شوي دي چې ګواکې د افغانستان له خاورې به په پاکستاني لاروی ته منځنۍ اسیا ته د تګ اجازه نه ورکوي.
مونږ هغه ولسمشر هغه تصمیم احترام لرو، هغه مصمم یو پایبند یو که هر هیواد زمونږ ترانزیت او تجارت ته ستونزه را هواروي مونږ هم عمل بالمثل کولای شو. مونږ اوس یو لاره کې محدود نه یو، مونږ ټول لارو لرو په نړۍ کې وصلېږي او نخلېږي.
قوقندي صاحب کله چې دا اعلان وشو کلی پوښتنه مې دا ده چې تر کومه پورې له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې چې موجودې وي هغه حل شوي دي او کله هم ستونزې شته دي؟
خبر ده مون هدف می دا و چې باید دا ستونزه را حوار شده نه بعد چې هر څوک زمونږ د صادرات د ترانزیت او د تجارت په مخ کې ستونزه را حواره وي مونږ هم کولای شو چې بالمثل اقدام وکړو او د هغوی د ترانزیت او د تجارت نه د افغانستان له لارې نه اجازه به ورنکړو.
اوس دغه مشکل شته که حل شوی ده قوقندي صاحب؟
خب موږ غواړو چې سله په سله حل شي او ولسمشر په هندوستان کې هم وویل چې مونږ د هغه طرفدار یو چې په دې دوه اړخیز تړون کې اتونومیږي هندوستان هم شامل شي او مونږ باید خپل کالیو د پاکستان لاله نه هندستان ته او د هندستان کالی چې مونږ غواړو په افغانستان کې او برعکس د افغانستان لاله د پاکستان کالی او تاجکستان او ازبکستان منځنۍ اسیا کوشي او د هغه شي مونږ فقط زموږ هدف دا ده چې باید ټول هیوادونه یو بل سره یو رقم سیاست ولري.
کله هم د میوه فصل را رسیږي یا یو مشخص سیزن را رسیږي پاکستان دغه ډول ستونزې جوړوي، د دې پراتلونکو کې څه تضمین شته چې بیا هم پاکستان مشکل نه جوړوي؟
زمون پالیسی، زمون هدف، زمون سیاست داده چې باید دا ملکونه یو بل سره نخل شي او زمون تجارت او ترانزیت ټول غونډې سره ټول نړۍ سره یو شان بوي. مونږ اوس په یو لار کې محدود نه یو. زمون سیاست داده چې باید ټول هیوادونه یو شان پالیسی ولري که کوم هیواد مونږ ته ستونزه جوړي مونږ کولای شو چې عمل بل مثل کړو.
خوخندي صاحب، مخکنی پوښتنه مې یو ځل بیا تکراروم چې حکومت دغه اقدام عملی کړی او که پاکستان سره مطلق ستونزه حل شوې ده په دغه رابطه باندې مشخص؟
نه، مونږ فقط هر هیواد که پاکستان یې که بل هیواد که مونږ ته هغه درست پالیسی مونه لري، درست سیاست مونه لري، مونږ کولای شو چې اقدام بالمثل وشو. هر مملکتی مونږ دا یو مستقل هیواد یو او دا ظرفیت هم داره او دا کار کولای شو.
تر اوسه مو یعنی اقدام نه ده کړی، په هغې تصمیم ته مصمم یاست خو اقدام مونه نه کړی؟
هغه تصمیم ته مصمم یو که هر هیواد وي چې زمونږ ترانزیت په برخه کې مشکل ستونزه را هواروي مونږ هم اقدام بالمثل کوو.
درنو اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلې ده. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ دری خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. سحر لیوال، په خیر راغلې.
با تشکر از شما، سلام به شنونده ها. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو زدی را مشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی مشنوید که ریاست اجرای افغانستان میگوید شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی را اعلام خواهد کرد. همچنان از چگونگی وضعیت امنیتی برخی ولسوالی های ولایت قندوز با خبر میشوید. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ بشنوید.
قرار است معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کند. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 تن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند و صدر اعظم هند وعده کرده که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که از نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال میکند. سید امید میسم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو سودی گفت که این ریاست با توافقنامه صلح با حزب اسلامی مخالفت ندارد.
این مشوره ها نهایی شده و ما پذیرفتن حزب اسلامی در پروسس صلح استقبال میکنیم.
پیش از این شماری از اعضای ولسی جرگه گفته بودند که میان رهبران حکومت وحدت ملی در مورد توافقنامه صلح با حزب اسلامی اختلاف موجودند. در همین حال مشران جرگه افغانستان هم امروز حمایتش را از توافق صلح بین حکومت و حزب اسلامی ابراز کرد. بسیاری از اعضای مشران جرگه در اجلاس عمومی این جرگه تاکید کردند که توافقنامه صلح میان دو طرف باید هر چه زودتر امضا شود. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، از حکومت تا چهره های را که با صلح مخالفت میکنند افشا نماید. قرار است سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، به نمایندگی از این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک کند. از سوی دیگر خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه این کشور، نیز در این نشست اشتراک میکند.
در حاشیه نشست عمومی مجمع سازمان ملل، وزیر امور خارجه دیدار ملاقات های با شماری از همتهای خودش خواهد داشت.
مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد هفته جاری در نیویورک برگزار می شود. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چین 17 تن از افراد وابسته به داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت این حملات امروز در منطقه مومند دره ولسوالی چین انجام شدند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. نرندرا مودی صدر اعظم هند وعده کرده است که آنهایی را مجازات خواهد کرد که به گفته وی مسئول حمله نفرت انگیز و بزدلانه بر یک پایگاه اردو در منطقه کشمیر تحت اداره هند می باشند. اردوی هند می گوید که در حمله سحرگاه امروز در شهرک اوری حداقل 17 سرباز و 4 مهاجم کشته شدند. مقام ها گفتند که یک تعداد نامشخص شورشیان که با خود اسلحه و بمهای دستی را حمل می کردند خط مرزی با پاکستان را عبور کرده و بر این پایگاه حمله نمودند. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. مقام های نظامی هند تمام این 4 مرد مسلح را تروریستان خارجی خوانده و گفتند که بررسی های اولیه نشان می دهد که آنها مربوط به گروه جیش محمد بودند. این گروه شورشی در پاکستان مستقر است و از 15 سال به این سو در کشمیر فعال بوده است. اسلام آباد دخالتش را در این حمله رد کرده است. روسیه میگوید که حملات هوایی توسط ائتلاف به رهبری آمریکا بر نیروهای اردوی سوریه ناشی از سلحانگاری جنایی و یا چشم‌پوشی مستقیم از گروه دولت اسلامی است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت این رویداد نتیجه امتناع لجوجانه واشنگتن از همکاری با مسکو در مبارزه با گروه دولت اسلامی، جبهه فتح شام و دیگر گروه‌های تروریستی است. این وزارت از واشنگتن خواست که این حادثه را به طور کامل مورد بررسی قرار بدهد. به گفته وزارت خارجه آمریکا این واقعیت تطبیق توافقنامه آتش‌بس را که مشترکاً از سوی آمریکا و روسیه به میان آمده است تهدید می‌کند. وزارت دفاع روسیه به روز شنبه گفت که در حمله جت‌های آمریکایی 62 عسکر حکومتی سوریه کشته شدند. اردوی آمریکا تایید کرده است که شاید در جریان حمله علیه تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر نیروهای سوریه به طور غیر عمدی بمباری شده باشد. و انتخابات پارلمانی روسیه یا استدوما برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است. به نظر می رسد که آنیده از احزاب نفوذشان را در ولسی جرگه بار دیگر حفظ خواهند کرد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کنند. تفاوت زمانی میان شرق دور روسیه و مسکو 9 ساعت است و روند انتخابات تا بسته شدن مرکزهای رایدهی الا کالینینگراد در ساحل بحیره بالتیک 22 ساعت را در بر میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که به کدام حزب رأی خواهد داد گفت با تبصره در این مورد نیازی نیست زیرا حزب روسیه متحد را خودش تأسیس کرده است. کرینا میشولینا یک باشنده مسکو که با مادرش به سوی یک مرکز رایدهی روان بود گفت این انتخابات عادلانه نیست. این مسئله 100% روشن است. روسیه متحد برنده این انتخابات می شود. من باور ندارم که انتخابات عادلانه باشد. این انتخابات در شبه جزیره کریمیای اوکراین که مسکو آن را در سال 2014 با روسیه الحاق کرد نیز برگزار می شود. در همین حال گزارش شده که ده ها تن بیرون از سفارت روسیه در کیف پایتخت اوکراین جایی که یک حوزه رایدهی برای شهروندان روسیه ایجاد شده بود مظاهره کردند. پایان خبرها.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید افراد مخالف توافق صلح با حزب اسلامی باید به مردم معرفی شوند.
باید حکومت واضح کی در مخالفتونه چه مخالفتونه چوک کن او دلایل سری در مخالفتونه.
ریاست جرگه افغانستان میگوید شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای توافقنامه صلح را اعلام میکند. معاون سخنگوی این ریاست
قرار است که شورای عالی صلح در روزهای آینده، شاید پس فردا یا تا روز آینده، را اعلام کنند.
مقام های محلی قندوز از بهتر شدن وضعیت امنیتی در برخی از ولسوالی های این ولایت اطمینان می دهند.
امنیت در 33 قریه سایق تپه کلان تامین است. تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند، اما یک سلسله مشکلات در سایق قلعه‌زال در غربی ولسوالی دارد.
سایر گزارش ها و مطالب را نیز داریم، با ما باشید. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا کسانی را که در برابر گفتگوهای صلح با حزب اسلامی مخالفت می کنند برای مردم افشا سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی از طرفهای مذاکره کننده نیز خواست تا آخرین جزئیات در این زمینه را با مردم شریک بسازند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
مشران جرگه افغانستان با حمایت از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت می خواهد تا افراد مخالف با این پروسه را به مردم معرفی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز یکشنبه پس از بحث های سناتوران در این مورد گفت طرف های مذاکره کننده نیز باید آخرین پیشرفت ها در این باره را با مردم شریک سازند.
باید حکومت این مخالفت ها را واضح بسازد که مخالفت ها را کی می کند و دلایل مخالفت ها چی است. در غیر آن این یک پروسه است، دو طرف بالای آن کار می کنند. هر زمانی که نهایی شد امضا می شود. ما چشم برای آن هستیم، هر قدر که زود امضا شود خوب است.
روز گذشته ولسی جرگه افغانستانی از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده و تاکید کرد که این پروسه هر چه زودتر به نتیجه برسد. چند قبل محمد کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته بود که سند توافقنامه نهایی شده، اما به نسبت مخالفت از سوی یک جناح حکومت امضای آن معطل قرار داده شده است. هرچند ریاست جمهوری در مورد اظهارات رئیس مشران جرگه تبصره نکرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز عید سید ادها گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت اوست که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح استاد شوند. در این حال برخی از سناتوران نیز از روند گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده و تاکید کردند که اگر این پروسه کامیاب نشود گفتگو با دیگر گروه ها نیز دشوار خواهد شد. محمد حسن هوتک یکی از این سناتوران:
من این را می خواهم بگویم که اگر این پروسه ناکام شود باز این حکومت با طالبان و یا دیگر گروه ها چگونه بگوید که بیایید با ما صلح کنید؟ آنها برایشان خواهد گفت که حزب اسلامی را تحمل کردن نتوانستی، ما را چگونه تحمل کرده می توانی؟
این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی تا دو روز دیگر امضا خواهد شد. هرچند نظریات متفاوت در خصوص امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی میان اقشار مختلف در افغانستان وجود دارد، اما برخی سناتوران میگویند امضای این توافقنامه برای آینده این کشور خوب بوده و سبب تشویق دیگر گروه‌های مخالف نیز می‌گردد.
شنیدید که رئیس مشران جرگه افغانستان گفته که حکومت باید افراد مخالف توافق صلح با حزب اسلامی را به مردم معرفی کند. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نهایی شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح به زودی تاریخ امضای این توافقنامه را اعلام خواهد کرد. ساعت قبل با آقای فیصل صحبت کردم و نخست از او خواستم تا درباره چگونگی نهایی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی جزئیات ارائه کند.
بحث‌های شورای عالی صلح افغانستان با گروه حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار که درباره صلح بحث‌ها داشتن بالاخره نهایی شده و تاکنونی صلح هم با حزب اسلامی نهایی شده. تلاش برای است تا در روزهای آینده شورای عالی صلح توافقنامه را اعلان کنه و درباره جزئیاتش با مردم افغانستان صحبت‌های داشته باشه.
بله، اختلافاتی که گفته می شد در چند روز گذشته در موردش صحبت می شه، مشخصا کدام موارد بود که امروز نهایی شدن؟
در کل حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواهان صلح هستند و هیچ گونه اختلاف نظر درباره این که به حزب اسلامی یا گروه های دیگر صلح شوه یا نشوه وجود نداره. چون ما با همه گروه هایی که امروز در برابر مردم افغانستان می جنگن و
افغان هستن به اینا سوس میکنیم، ازشان خواستیم که بیان به صورت یک جای شوند. اما یک سلسله مسائلی که پیش شورای صلح افغانستان وجود داشته، پیش از این که این تفاهم نامه ای توافقنامه نهایی شوه باید به او پرداخته میشد. اینا بحثای خود داشتن، بحثای تخنیکی مسلکی خود داشتن و بالاخره بحثایشان نهایی شوه و توافقنامه هم نهایی.
بله آقای فیصل، حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لیست سیای سازمان ملل متحد هم گفته می شد که یکی از موارد اختلافی بود، در این مورد هم توافق صورت گرفته است؟
ما در باره جزئیات توافق نمایی که چه چیزا در اونجا ذکر شده آمده یا بس چیزا توافق شده خبر ندارم. میشه که شما به شورای عالی صلح به تماس شوید که اینا در باره جزئیات توافقنامه برتان اطلاعات بدن. اما در کل توافقات شده و توافقات صلح است، صلح بخیر ماست و توافقات هم بخیر ملت افغانستان است.
بله، حکومت افغانستان پیش از این هم گفته بود که این توافقنامه به زودی امضا خواهد شد. آیا مشخص شده که چی زمان و از طرف کیها این توافقنامه امضا شود؟
قرار است که شورای عالی صلح در روزهای آینده، شاید پس فردا یا تا دو روز آینده ای را اعلام کنند، ولی شما درباره زمان امضا شدن این توافقنامه و ای که از سوی چه کسانی از خمجنه ها امضا میشه که به شورای عالی صلح تماس شدن.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان ملکی و نظامی در ولسوالی قلعه‌زال قندوز میگویند که عرضه خدمات از سوی ارگان‌های دولتی در این ولسوالی مثل گذشته ادامه دارد و مردم هم با نیروهای امنیتی همکار هستند. از سوی هم شماری از باشنده‌های ولسوالی قلعه‌زال نیز شورشیان را عامل تخریبکاری و خونریزی‌ها در کشور عنوان می‌کنند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
در ولسوالی قلعه‌زال کندز روند حکومتداری به گونه درست و مطمئن جریان دارد. نیروهای امنیتی در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز از مورال خوب نظامی برخوردار بوده و در ضمن مردم محل نیز با نیروهای امنیتیشان در راستای تامین امنیت همکار هستند. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال با ابراز این مطلب میگویند که همکنون روند حکومتداری در ولسوالی یاد شده به گونه درست و مطمئن در حال جریان بوده و مردم نیز در یک فضای امن و اطمینان خاطر مصروف پیشبرد زندگیشان هستند. محبوب الله سیدی ولسوال قلعه‌زال در صحبت با رادیو آزادی از تلاش مردم در راستای تامین امنیت ستایش و قدردانی میکند.
مردم قلعه‌زال به طور کل و تعداد به طور کل مردم با دولت همکار هستند و در قسمت تامین امنیت بسیار زیاد تلاش میکنند.
در سایه آقتیپه امنیت در 33 قریه سایه آقتیپه کلان تامین است و ادارات ولسوالی با تمام ادارات ملکی و نظامیش فعالیت خود را دارند. در سایه آقتیپه کلان مشکلاتی نداریم، اما یک سلسله مشکلات در سایه قلعه‌زال در غربی ولسوالی داریم.
با این همه برید جنرال آدم خان متین قماندان لیوای اول فرقه 20 پامیر میگوید که به خاطر انکشاف ساحات امنیتی در ساحات یاسی پذیر این ولسوالی قرارگاه های بزرگ امنیتی افراز و در آن نیروهای مشترک دولتی جابجا شده اند. آقای متین افزود که این عملیات الا پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه می داشته باشد.
استحکامات بسیار قوی صورت گرفته، تمام بیزا جور شده، هم با اردوی ملی هم با پلیس ملی و از این بیزا یا تحرکات خود دوامدار اجرا می
کند. از سوی هم باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندز اعمال هرس افغانان را مغایر ارزش های بشری و احکام شرعی دانسته و از عمل کرده آنها در جامعه ابراز نارضایتی می کنند. حاجی روزیبای یک تن از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی چنین گفت:
دشمن خود تن یک قلعه‌زال مخالف نیستند، تا سر تا سر افغانستان مخالف هستند. یه پل خراب میکنه، یک کدام مکتب خراب میکنه، یک کدام آدم که عزتمند و ابرومند است و آبرویش رو میریزن، کدام جوانایی که نو نحل هستند اونا رو میکشن و این جنجال سر تا سری تمام است.
باید یادآور شد که مرکز ولسوالی قلعه‌زال ساحه آقتیپه
بیش از یک ماه در تسلط طالبان مسلح قرار داشت، اما 11 روز قبل نیروهای مشترک دولتی به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات تصفیه را تحت نام تندر 15 راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ساحه آقتیپه یعنی مرکز این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. اما منطقه قلعه‌زال بیش از یک سال می شود که در زیر حاکمیت طالبان مسلح قرار دارد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیده میشوند. وزارت صحت عامه افغانستان موجودیت بیماری کانگو را در این کشور تایید کرده میگوید از آغاز سال روان تا کنون 71 واقعه مثبت این بیماری ثبت شده است. مقام ها در این وزارت میگویند که بیماران کانگو در مراکز صحی تحت مداوای جدی قرار دارند. از سوی هم وزارت زراعت و مالداری میگوید این وزارت برنامه های آگاهی دهی را در مورد بیماری کانگو برای کسانی که با مواشی سر و کار دارند آغاز کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به تازگی 5 تن از بیماران مصاب به مریضی کانگو در کشور جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه از آغاز سال روان تا کنون 71 تن به بیماری کانگو در افغانستان مبتلا شدند. احمد جان نعیم‌معین وزارت صحت عامه روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد آخرین ارقام افراد مصاب به بیماری کانگو چنین گفت:
ارقام جدیدش گزارشات را که ما داریم، دو واقعی از این در هلمند دیده شده، 9 و 3 واقعی از این در غزنی. در مجموع قبلا در حدود 66 واقع بودی، 5 واقعی دیگر هم که اضافه بکنیم میشه در حدود 71 واقع دیم. به نظر من 3 واقعی که در غزنی بوده، 2 واقعی که در هلمند بوده، اینا به کابل انتقال داده شدن و اینا صحتیاب نشدن.
پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان برای رادیو آزادی گفته بود که 12 تن که مبتلا به بیماری کانگو بودند جان باختند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه واقعات این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند کانگو بیماری ویروسی است و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک، ترشحات و سایر مایعات بدن انتقال می‌یابد. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه آنتونی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در این شفاخانه به خاطر تداوی بیماری کانگو متخصصین و ادویه کافی وجود دارد.
منان برتون میتونم که به فضل مرامت خداوند ما عمل سرویس خود داریم. دو مریض عمل فلان بستر دادیم. ماشاءالله وضعیت عمومی شون خوب است. تداوی همونته که مرض توبرکلوز تداوی میشه. همیتون ما میتونیم هم وقایه کنیم، هم تداوی کنیم، هم تشخیص کنیم و خوشبختانه امکانات در وطن ما موجود است.
در همین حال محب الله حلیمی رئیس بخش وترینری وزارت زراعت و مالداری برای رادیو آزادی گفت تدابیر ارزیابی و برنامه‌های آگاهی دهی در مورد بیماری کانگو در مناطقی که مردم آن با مواشی سر و کار دارند آغاز گردیده تا آنها مواشیشان را در جاهای پاک نگهداری کنند. دکتران نیز به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کانگو روی بیشتر شدن برنامه‌های آگاهی آمد تاکید کردند، میگویند لازم است تا برای مردم در قریه‌ها و دهات دوردست در مورد این بیماری معلومات داده شود.
فرشته ندا گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام یعنی تا دقایق دیگر روی همین امواج آغاز می شود و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. نشست دروزه برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان امروز در شهر دبی آغاز شد. این نشست از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به همکاری وزارت انرژی و آب افغانستان برگزار شده است. جکفر احمدی با ایلیا جزائری خبرنگار ایزامی رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به دبی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که نکات مهم سخنان وزیر انرژی و آب افغانستان برای جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در این نشست چی بود؟
ابتدا علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و برق افغانستان صحبت کرد. در صحبت که داشت در مراسم افتتاحیه تأکید کرد که توسعه صنعت انرژی در افغانستان نه تنها برای اقتصاد و توسعه این کشور مهم هست، بلکه باعث ایجاد ثبات هم در افغانستان و هم در منطقه میشه. تاکید کرد که باید مدرنیزه بشه صنعت انرژی در افغانستان، اشاره کرد به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته هم خارجی هم داخلی. به کشورهای اشاره کرد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان کردن در این زمینه، از جمله ترکمنستان، از وجود 1000 پروژه در حال اجرا سخن گفت. وزیر انرژی و آب و برق افغانستان تاکید کرد بر اینکه هنوز افغانستان نیاز به برق داره و این برق بهتر هست از انرژی پاک، همون سکتور که اشاره کردید، برداشت بشه و تهیه بشه. و گفت افغانستان هم انرژی گرمایی نیاز داره و هم انرژی سرمایی، و در نهایت خواستار اون شد که با شرکت و حضور شرکت‌های خارجی و همچنین بخش خصوصی در افغانستان بشه آینده کشور برای افغانستان و منطقه رقم زد. تا الان مهمترین مقام از کشور افغانستان که صحبت کرد آقای علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و برق و آب کشور بود.
امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، چند روز پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این کنفرانس پروژه های برای سرمایه گذاری رای خوان شد که حکومت افغانستان قصد دارد تا ظرف 5 سال آینده اونا را تکمیل بکنه. در این مورد هم وزیر انرژی و آب افغانستان صحبت کرد؟
بله، صحبت از چشمانداز 5 ساله‌ای کرد که قرار هست اجرا، مورد اجرا قرار بگیره در افغانستان. البته خود آقای امان الله غالب در نشست بعد از ظهر در این باره مفصل صحبت خواهد کرد. در جلسه صبح بیشتر صحبت ها از سوی سخنرانان، از جمله سخنرانان بین المللی و شرکت های آمریکایی حاضر در افغانستان بود. مدیران پروژه های توسعه بین المللی در مورد فاینانس ها صحبت کردند.
شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان چقدر علاقه‌مندی نشان دادن؟
دو مسئله مهم بهش اشاره می کنن شرکت های بین المللی. یکی مسئله بانک هست و امکانات بانکی که افغانستان داره و میتونه به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه بده. دومین صحبتی که ازش میکنن مسئله امنیت هست. مسئولان امنیتی افغانستان قرار هست در روز دوم کنفرانس به سخنرانی کنند. به نظر مثل این سوال هم در روز دوشنبه بهش پاسخ خواهد داد شد، اگرچه وزیر انرژی و آب برق افغانستان سعی کرد تضمین هایی در این باره ارائه بده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امریکا گفته است هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ممکن سربازان سوریه را به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. اردوی روسیه میگوید که در نتیجه بمباران یک قرارگاه اردوی سوریه توسط ائتلاف برابری امریکا بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه شمار سربازان کشته شده را دست کم 80 تن اعلام کرده است. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال پخش خبر کشته شدن ده ها سرباز سوریه، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد بنابر درخواست روسیه برای بحث در این مورد شام دیروز برگزار شد. سمنتا پاور سفیر آمریکا در این سازمان گفت که مسکو به جای تقاضای برگزاری این نشست باید برای تأمین فوری صلح خواهان ملاقات با مقامهای رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می شد.
ما باور داریم که در حقیقت روسیه باید یک ملاقات اضطراری را شام امروز با رژیم اسد برگزار می کرد که در تضاد با توافق توقف خصومتها به بمباران متوسل می شود.
خانم پاور افزود واشنگتن در مورد ادعاهای مسکو و دمشق تحقیق می کند. مقامهای روسیه و سوریه گفتند که در حملات هوایی امریکا ده ها تن از نیروهای حکومت سوریه در شرق آن کشور کشته شدند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در باره این ادعا چنین گفت.
We are ما هنوز معلومات جمع آوری می کنیم، اما توانستیم اول امروز تایید کنیم که ایالات متحده آمریکا یک هدفی که ما باور داریم متعلق به گروه دولت اسلامی است را مورد حمله قرار داده است.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی آمریکا گفته است که هنگام اجرای عملیات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه، ممکن سربازان سوریه را به روز شنبه به طور غیر عمدی هدف قرار داده باشند. اردوی آمریکا گفته است پس از آن که مقام‌های روسیه گفتند که ممکن سربازان اردوی سوریه در عملیات علیه داعش در شرق آن کشور هدف قرار گرفته باشند، حمله هوایی را فوراً متوقف ساختند. در یک خبرنامه دیروز اردوی آمریکا آمده است که نیروهای ائتلاف سربازان سوریه را قصداً مورد حمله قرار نمی‌دهند. اردوی روسیه گفته که تیاره‌های جنگی ائتلاف برهبری آمریکا یک قرارگاه اردوی سوریه را در ایالت دیرزور بمباران کردند که در نتیجه بیش از 60 سرباز سوریه کشته شدند. با گفته مقام‌های اردوی روسیه در 4 حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا حدود 100 سرباز دیگر زخم برداشتند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه شمار سربازان کشته شده را دست کم 80 تن اعلام کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال از حضورتان مرخص می‌شم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.